ریکار رگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانای سفزیم تاسو د امریکا غږ شنا ریډیو نزمګ سهارنه خبری خبرونه اوري په خبرونه کې به اوري چې په امریکا کې لا تر اوسه پورې فدرالي حکومت تړل شوی دی او اجرائیه رئیس عبدالله یوسف بیا د جنگ لارې واک ته د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو رسیدل ناممکنه ګڼلې دي. درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان دې تلولي.
السلام علیکم. د طالبانو یو ویان د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې د امریکا سره د سولې لومړنۍ خبري په ټپه ودرېدلې دي. د طالبانو لخوا دغه څرګندونه په داسې وخت کې سوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چین، پاکستان، هندوستان او ځینو نورو ملکونو ته سفر ترسره کوي. د طالبانو دغه څرګندونه د سولې پروسې ته یو بل ضربه ده. د طالبانو یو ویان د نوم د څرګندونو پر شرط امریکا جخت ویل چې اوس مهال د سولې خبرې درېدلې دي او دا نه معلومه چې راتلونکي ملاقات به په کوم ځای او کله کېږي. د طالبانو ویان د مذاکراتو د ودرېدو د علتونو د څرګندولو هم ډډه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د خبرو د درېدو د ادعاګانو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. داسې ویل کېږي چې امریکا کوشش کوي طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته راضا کړي او طالبان دغه نه مني. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمن امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل اړخ افغان حکومت دی.
که زما نه تپوس کې نو جماعت دریځ دغه ده چې داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري او افغانستان طالبان دي جنگ خو د دوی هم دلته خپل حکومت سره ده نو هغوی سره داخلي صلح هم دغور اهمیت لري لکه څومره چې امریکې سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے دا ده چې داخلي امن دپاره داخلي مذاکرات هم ضروري دي.
مولانا فضل الرحمن په داسې مهال د طالبانو دا غوښتنه کوي چې له افغان حکومت سره یوې خبرې وکړي چې طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې او مذاکرات پیل شوي دي خو طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي له کاترینو سره به حساب کیږي. مایک پمپیو د سعودي عربستان بادشاہ سلمان او اکمن ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلي چې د لاهو کسانو سره چې د دې قتل مسولین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA په ارزونه کې ولی عہد محمد بن سلمان تورن سوي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی دی. سعودي چارواکو د دې وژنې د امر کولو تورونه رد کړي دي. د پولینډ د یو شار شاروال د چړې په یو برت کې وژل شوی دی. در 50 کلن دغه شاروال د یک شنبه په ورځ د 50 ساعتونو د پاره د جرایي عملیات باندې تر اور باندې تر سره سول خو ژوند یې ونه ژغورل سو. د پولینډ شارواکو ویل دي چې په ډونسک په شاروال ادمه وچ د غبرت هغه مال د یک شنبه په ورځ وسو چې په غونډه کې پر سټیج وینا کوله. پرون څلورویشتمه ورځ وه چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل شوي وې او د بودیجې پر سر د ډیموکراټانو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د جنجال حل هیڅ نشي نشانه نه لیدل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د بزګرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په کانګرس کې موجود اپوزیشن د ډیموکراټ ګوند د فدرالي حکومت د ځینو برخو د بندیز راسن ذمہ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د یک شنبه پر ورځ په واشنگتن کې د زیاتې واورې د ورېدو له کبله چې محلي مکتبونه او کاروبار بند کړی وو او د هغې له کبله د حکومت د ځینو ادارو د تړلو د ختمولو د مسلې په باب هم کوم انکشاف نه دی راغلی. مګر د یک شنبه پر ورځ د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ نږدې دوست د جنوبي کرولانا سناتور لینزي ګراهم جمهور رئیس دې ته تشویق کړی وو چې کم تر کم په موقت ډول د حکومت څلورمې برخې ته اجازه ورکړي چې په کار شروع وکړي او په دغه وخت کې دی په دغه مسلې د ډیموکراټانو سره بیا خبرې پیل شي. مګر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپین ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې هغه د ښاغلي ګراهم پیشنهاد نه دی منلی. دا د ښاغلي ګراهم پیشنهاد وو مګر ما هغه رد کړی دی. بلې زه د هغې سره دلچسپي نه لرم. زه غواړم چې دا مسله حل شي. زه نه غواړم چې په هغې کې د تاخیر راشي. زه غواړم چې هغه حل شي. ډیر ډیموکراټان وایي چې دوی د سرحد د امنیت د ساتلو سره موافقه لري مګر دا هم وایي چې په ملکي امنیتي ستونزې نشته دي او هغوی داسې فکر هم کوي چې دیوال په جوړولو مصرف بې ځایه دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي ک ترکیه له سوریه څخه د امریکایي پوزیان لوټل ورسته پر کوردی مرشو برد وکړي سخت اقتصادي بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ له کوردانو هم غوښتي چې د ترکیه چارواکو د پرولو ډډه وکړي. د ترکیه د جمهور ریاست ویان ابراهیم کلین د شاغلي ټرمپ د پیغام په ځواب کې په ټویټر کې لیکل دي چې ترکیه له کوردانو پر ضد نه ده بلکې د تراګرو پر ضد جنګیږي. تراګر نسی کولی چې ستاسو شریکان او متحدین واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې سره د اړیکو په اړه د واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډ نوي راپورونه چې ګواکې هغه د روسیې استازیتوب کړی دی رد کړی دی. خو د کانګرس ډیموکرات غړي غونډې ته د هغه ژباړونکي پر ورغوښتلو غور کوي چې د ټرمپ او پوټین ترمنځ په خبرو کې موجود وو او ترجمانی یې کړې وه. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. اجرایی رئیس عبدالله یوزلی بیا د جنگ لاري وخت د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو رسیدل ناممکن ګڼل دي. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ده.
اجرایی رئیس عبدالله عبدلاوی هغوی چې د افغان حکومت سره په جګړه بوختي او دای ګڼلی وی چې د جنگ لاري به پر افغانستان وخت لاسه کی په ډاډ ویل شي چې دا کار هیڅ امکان نه لري. اجرایی رئیس عبدالله د افغان حکومت وسوالو مخالفانو ته مشوره ورکړه چې کوواړي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه ولری نو د افغان حکومت لاسو سره د خبرو تکینی
زمينه سازي را دغه کشورا کرده میتونند
د خبرو لپاره زمينه نور هیوادونه هم برابر ولې شي. لکه چې مخکې مې وویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان گاونډیانو ټول د هڅې د قدر وړ دي. خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه محل جدي نیول کیږي چې دوړ غاړي د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کینی او پر ټول د بحث وړ مسلو بحث وکړي
مقابل هم نشسته و با هم تمام مسائل کې مورد بحث است.
اجرایی رئیس عبدالله چې افغان حکومت سره د هندوستان د مرستو د اسنادو د لاسلیک کې غونډه ته وینا کوله د هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د دریځ څخه مننه وکړه. ویل چې هند تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو څخه ملاتړ کړی دی. اجرایی رئیس عبدالله د سولې د روانو هڅو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هندوستان وروسته چین ته تللی دی. ښاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې شنبه پورس په متحده عربی اماراتو کې د الوتکې د وګړو ځن لامل کابل ته سفرونه شو کړل. هغه ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې د خپل اسارتیا پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشال سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان هم په ویډیو وینا کې د خاغلی موهب سره د خاغلی خلیزاد د کتنې په اړه ویلي چې دوه چارواکو د سولې او تروریزم سره د جګړې په اړه خبرې کړې. خاغلی اریان ویلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره هم تیر ورځ په ابوظبي کې کتلې دي. طارق اریان ویلي چې خاغلی محب د سعودي عربستان چارواکو سره د خبرو لپاره د یک شنبه په ورځ دغه هیوا ته تللې دي.
با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در
د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه مفصل بحث وشو. همداشان ډاکټر محب د دوبی په خار کې د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې. ډاکټر شوی چې ډاکټر محب په سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د سولې او د دوړو هیوادونو د ګډو همکاریو په اړه خبري او نظریات تبادله کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار سعودي عربستان ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو سرچینو پر وینا وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې په روان میلادي میاشت کې د خاغلی خلیزاد په ګډون د څلور هیوادونو د اساسو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې سعودي عربستان او د قطر ترمنځ شته اختلاف په سعودي عربستان کې دغې غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن د عدالت مخې پاکستان هڅه کوله چې د ابوظبي د غونډې وروسته د امریکا سعودي عربستان متحده عربی امارات او د پاکستان د سازو بل غونډه د روان میلادي میاشتې پاتمه په پاکستان او یم سعودي عربستان کې جوړه شي. خو طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او غونډه جوړه نه شوه.
قطر امرای امریکایا در پروسه افغانستان
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر همکاري کړي او هم د طالبان سره خي اړیکې لري. خو سیمه ایز ستونزې چې سعودي امارات او نور هیوادونه نه غواړي چې د قطر لالارې د افغانستان مسله حل شي
منتج سوا
د سیاسي چارو دا کارپو اندېښنه لري چې د سیمې د هیوادو ترمنځ اختلاف کیدې شي د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه غیزه وکړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې رقابتونو ته متوجه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای .com
پرند د شنبې پورس د امریکا حکومت د زینو ادارو د تړلو سلی رشتہ مور رسوا پاموکړی د جف کسٹر رپورٹ ته زمغه همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
د یک شنبه پر ورځ په واشنگتن کې د زیاتې واورې د ورېدو له کبله چې محلي مکتبونه او کاروبار بند کړی وو او د هغې له کبله د حکومت د ځینو ادارو د تړلو د ختمولو د مسلې په باب هم کوم انکشاف نه دی راغلی. مګر د یک شنبه پر ورځ د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ نږدې دوست د جنوبي کرولانا سناتور لینزي ګراهم جمهور رئیس دې ته تشویق کړی وو چې کم تر کم په موقت ډول دې د حکومت څلورمې برخې ته اجازه ورکړي چې په کار شروع وکړي او په دغه وخت کې دې په دغې مسلې د ډیموکراټانو سره بیا خبرې پیل شي. مګر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپین ماڼۍ کې د خبر اعلان سره د خبرو په کې ویلي چې هغه د ښاغلي ګراهم پیشنهاد نه دی منلی. دا د خغلی ګراهم پیشنهاد وو مګر ما هغه رد کړی دی. بلې زه د هغې سره دلچسپي نه لرم. زه غواړم چې دا مسله حل شي. زه نه غواړم چې په هغې کې د تاخیر راشي. زه غواړم چې هغه حل شي. ډېر ډیموکراټان وایي چې دوی د سرحد د امنیت د ساتلو سره موافقه لري، مګر دا هم وایي چې په ملک کې امنیتي ستونزې نشته دی او هغوی داسې فکر هم کوي چې دیوال په جوړولو مصرف بې ځایه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ملک کې د ملي اضطراری حالت په اعلان غور کوي او دا کار به هغه ته د اجازه ورکړي چې هغه په دیوال هغه پیسې مصرف کړي چې هغه غواړي بغیر له کانګرس د موافقې نه. ډیموکراټانو د دیوال جوړولو لپاره د 1.3 میلیارډ ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی دی. د ډیموکراټانو او د جمهور رئیس ترمن دغه جنجال د حکومت 300,000 مامورین په کور کې نیولي او یا هم کار کوي تنخانه ورکول کیږي. د امریکا کانګرس وایي یو ځل چې دغه جنجال ختم شي نو د حکومت ټول کارګرو ته خپل معاشونه ورکړی شي. مګر د حکومت د هغو مامورینو لپاره دا ډیره سخته ده چې لږ پسنداز لري او په خپل معاش گزاره کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل روسي سیال سره د خبرو جزئیات نه دی پټ کړی. په موکړی دی رپورټ ته
د کانګرس دموکرات غړي نن دوشنبه خپل یو قانوني صلاحيت باندې لسره غور کوي چې لمخې هغه ترجمان د شهادت لپاره کانګرس ته وغوړي چې تیر کال د ولسمشر ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د خصوصي لیدنې ترجمانی کړې و. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو شمیر وسنویو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې په همبورګ کې د ولسمشر پوتین سره د شویو خبرو جزئیات پټ ساتلی دي.
هیڅ داسې شی نشته چې زه یې پټ کړم، زه یې هم پروا کوم.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز ته په مرکه کې د ناسم کار کول رد کړی دي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا ولسمشر ترامپ له خبرو وروسته د ژباړونکو نوټونه ترې اخیستي دي او هغه ته ویلي چې په دې غونډه کې د شویو بحثونو په اړه به نور چارواکو ته څه نه وایي. دموکراتان وایي د دې عمل ځواب غواړي.
ډیری پوښتنې راپورته کېږي چې ترامپ ولې د پوتین سره دومره ملګرتیا
لري.
ولسمشر ترامپ د هر چا په پرتله ډیر د روسیې په وړاندې اقدام کړی دی.
په ورته وخت کې د واشنگتن بل سیاسي ناندره د فدرال حکومت د ځینو برخو بندیدل دي چې نن یې څلیرشتمه ورځ ده. ولسمشر د مکسیکو په پولي د دیوال د جوړولو په غوښتنې ټینګ ولاړ دی. پرون د ولسمشر نږدې ملګري سناتور لینسي ګراهم له ترامپ څخه وغوښتل چې فدرال حکومت دې په موقت ډول پرانیسي.
زله هغه وختونه کوم چې حکومت دې د بل اقدام تر کولو مخکې د لږ وخت لپاره پرانیسي، مثلا د دریو اونیو لپاره. کچیر کوم معاملې ته ورسي، کچیر معاملې ته ونه رسیدو بیا به هر حساب مو کړی وي. بیا ولیدل شي چې هغه په خپل د ملي بیړني وضعیت لاره یې تر سره کوي.
د مکسیکو او امریکا پر پولی باندې د بیړني وضعیت د اعلان سره به ولسمشر اجازه ولري چې د کانګرس د تصویب پرته 15 میلیارډ ډالر واخلي او د دیوال جوړولو ته ځانګړی کړي. خدای اقدام به سمدستي په محکمه کې چلوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کینیا کې د هغه دریو تنو محاکمه شروع شوې ده چې په 2013 کال کې په نایروبی کې یو بازار کې په ټیرستي حمله کې ککړو. په موکړی دی رپورټ ده
د غدری تنه مشکوک کسان هغه وخت چې د محکمې لوړ رتبه قاضي فرانسیس اندای په غوی باندې د الزامونو د لګولو حکم لستو په محکمې کې حاضر وو. هغه وایي چې په دغه منځمانو باندې د 12 جرمونو الزامونه لګیدل دي چې ځینې په انفرادي ډول او ځینې په دستجمعي ډول ترسره کړي دي. په دغو دریو تنو ملزمانو حسین مصطفی، احمد عبدی، لیبان عبدالحی باندې د دې الزامونه هم لګېدلې دي چې هغوی د داسې یوې ډلې سره چې په ملک کې غیر قانوني اعلان شوې همکاري کوله. په دغې قضیې کې څلورم متهم خوشي شوی دی. د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې چې د شنبې ورځ وه، وسلوالو کسانو په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي ډزې شروع کړې چې په هغې کې 8 مړه او 150 نور زخمي شوي وو. داسې ګمان کېږي چې په خپله حمله کوونکي به کله چې د کینیا فوج په دغه بازار حمله وکړله وژل شوي وي. مصطفی، عبدالحی او عبدی د دغې ټوریستي حملې نه څو هفتې وروسته زنداني شوي. یو 10 جان وان ګومی چې د دغې ټوریستي حملې په وخت کې په مارکیټ کې واوبد شوی دی، د دغو کسانو د محکمې د خبر هرکلی کړی دی او وایي یو څوک باید د دغو جرمونو له کبله محاکمه شي. هغه وایي زه ښه احساس کوم، زه خوشحاله یم چې محکمې دغه شان حکم صادر کړ. موږ د عدالت تمه لرو او زه د محکمې نه مننه کوم. د دغې قضیې سارنوال 15 د دغو دریو کسانو په ضد اسناد راټول کړي او په دې قضیې کې 145 تنه شاهدۍ ته هم تیار شوي دي. ټاکل شوي چې په بل هفتې کې به دغه درې تنه بیا محکمې ته حاضر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا سره د تجارتي جنگ باوجود د چین تجارت د امریکا سره زیات شوی دی. خبریالې ایسا بیلک کوکلی رپورټ را لېږلې، زامن مومندې دته در اوروي.
هغه ارقام ښایي چې د چین د ګمرکي چارو دفتر پرون د دوشنبې په ورځ خپاره کړل. په 2013 کال کې امریکا ته د دغه هیواد صادرات څه باندې 12% زیات شوي دي. له امریکا نه واردات لږ غوندې زیات شوي دي، یعنی 0.5% وو. د ګمرکونو لپاره د عمومي ادارې نطاق لی کووین انو وای په 2013 کال کې د امریکا او چین ترمن د تجارت حجم عادي و، مګر لا تر اوسه مازاد زیات و. موږ نه په دې عقیده و. د دې علت دا ده چې چین او امریکا د پرمختګ په بیلابیلو پړاوونو کې دي او موږ د یو بل ملاتړ کوو. دغه مازاد ریکارډ مات کړی دی چې 333.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د یو کال پخوا په مقایسه چې دا اندازه 215.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. مګر له دغې ډاټا نه څرګنده شوې ده چې تیره میاشت صادرات ورو شوي وو، یعنی 3.5% وو. په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په چینایي تولیداتو باندې یو لړ سخت ګمرکي محصول ولګاوه چې بیجنګ مجبور کړي له امریکا نه ډیر شیان واخلي او د ټکنالوژۍ، د ذهن، د تنویر، د اشیانو او وسیلو او کمپیوټري غلا په شان ډیر موضوعات ورسره حل کړي. د نړۍ د دوهم لوی اقتصاد د قوت په باره کې مختلط خبرونه خپاره شوي دي. په داسې حال کې چې د چین د نړیوال تجارت مازاد په 2013 کال کې 325 میلیارد ډالرو او د تیر کال په مقایسه د دسمبر په میاشت کې د چین نړیوال صادرات 4.4% کم شوي وو. په داسې حال کې چې واردات 0.6% کم شوي وو. د دې معنا دا ده چې په داخل او خارج دواړو کې تقاضا یې کم شوې وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
او اوس په برتانیې کې د مهاجرت په هکړه باندې دغه یو رپورټ تاسو ته زامن مومن در اوروي، زموږ خبریال هنری رجول را لېږلی دی.
Thank you. سمندری کشتی د مدیترانی په سمندرګي کې د اروپایي اتحاد له ګډ ماموریت نه ایستل شوی دی او اوس د برتانیا او فرانسې ترمنځ په سمندرګي کې ګزمې وهي. د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید چې په دې وروستیو وختو کې د ډوور بندر لیدو ته ورغلی و د هغو کسانو په هدف باندې انتقاد وکړ چې په برتانیا کې سیاسي پناه غواړي. جاوید وایي،
If you are a genuine asylum seeker, then why have you not sought asylum in the first safe country that you arrived in? Because, you know, you've taken France as a...
که ته یو رښتینی سیاسي پناه غوښتونکی یې، نو ولې دې په هغه هیواد کې ونه غوښتله چې لومړی ورغلی وي؟ فرانسه داسې یو هیواد دی چې هیڅوک نشي ویلی دا یو محفوظ هیواد نه دی. حکومت وایي څه باندې 400 مهاجرو په تیرو درو میاشتو کې کوشش کوه چې له فرانسې نه د انګلستان له چینل نه تیر شي. اکثره دوی د ژمي په نیمایي کې په وړو بادي کښتیو کې له دغه چینل نه د تیرېدو کوشش کوي. داسې ښکاري چې اکثره ایرانیان دي. دا له خطر نه ډک یو سفر دی. د کښتۍ چلونې په وخت کې طوفانونه، طغیانونه او څپی هم پیدا کیږي. دا د نړۍ د کښتۍ چلونې داسې لاره ده چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي، مګر سیاسي تمرکز په هغو مهاجرو دی چې په کښتیو کې له دغه چینل نه تیریږي. اکثره له هوا له لارې راځي. په داسې حال کې نورې ځانونه پټوي یا په لاریو کې وي چې برتانیا ته ځانونه ورسوي. متخصصان وایي د فرانسې د کښتۍ چلولو په بندرونو کې زیات امنیت مهاجر دې ته مجبوروي چې له سمندرګي نه د تیرېدو کوشش وکړي. 14 کلن نورالهادي اوریاخیل په افغانستان کې له طالبان نه وتښتېده او برتانیا ته په هغه لارۍ کې راغی چې یخچالونه پکې بار و. اوریاخیل نو وایي،
When it starts and he started the fridge, that was two cold flights. We were just like hugging each other and sitting in the middle of the lorry. When he opened the door, we just ran away.
کله چې لاره روانه شوله او د یخچال چالان کړ، ډېر سوړو. موږ د یو بل سره روغبړ کاوه او د لاره په منځ کې ناستو. کله چې د دروازه پرانستله، موږ منډه کړله او له لاره نه مو دانګ کړ، ځکه نو موږ په لویه لاره باندې روانو چې پولیسو ونیولو. اوریاخیل په برتانیا کې سیاسي پناه واخیستله چې د کنت په نامو د مهاجرو شبکې ورسره مرسته وکړه. د دغه سازمان غړي رزت چپمن وایي، د مهاجرو بهیر ته د حکومت عکس العمل له سیاست نه سرچینه نیولې ده. چپمن وایي،
It's a crisis in that people are being forced to put their lives at risk to make a claim for asylum. That's completely unacceptable. But I think we're talking about roughly 250 people over 2.5 months.
دا داسې یو ستونزه ده چې خلک مجبوروي د سیاسي پناه غوښتنې لپاره خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړي، چې دا په بشپړ ډول د منلو وړ نه ده. مګر زه فکر کوم موږ 2.5 میاشتې تقریبا د 250 تنو په باره کې خبرې کوو. دا ستونزه نه ده، په قدرت کې ځینې کسان په چل تیرستنه کوي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې به سختګیري کوي، ځکه زه فکر کوم ښایي دوی به په دې کې د مشروالۍ لپاره یو چانس ویني او زما په نظر د خلکو د ژوند سره سیاسي لوبه کوي. حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي د سمندري کښتیو ځای په ځای کول ضرور دي او وایي د انساني قاچاق کوونکو او سیاسي پناه غوښتونکو د دا رنګه خطرناکو سفرونو مخه نیولی شي. نور بیا خبرداري ورکوي چې سمندري کښتۍ به نور سیاسي پناه غوښتونکي په دې هیله دغه سفر ته تشویق کړي چې دوی به وژغورل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د کندهار د عامې روغتیا مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو په ضد روانو هڅو کې د ځایي خلکو مرسته زیاته شوې. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
سپین بولدک تر کندهار ښار وروسته د کندهار په کچه دوهمه بانفوسه سیمه ده چې د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي ماشومان پکې ژوند کوي. په یاد ولسوالۍ کې تیر کال د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې او ترڅنګ له پاکستان سره پراخ تګ راتګ روغتیایي چارواکي د پولیو د ویروس لپاره خطرناک سیمه ګڼي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې د پولیو د ټیمونو لپاره سپین بولدک ولسوالۍ د کار په لومړیتوب کې ده. دوی زیاتوي چې د ځایي خلکو مرسته د پولیو له پروګرامونو سره د تیر په پرتله په دې ځای کې په بېساري ډول زیاته شوې او دوی هیله من دي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو ویروس په نږدې راتلونکي کې له منځه یوسي.
بولدک ولسوالۍ موږ ته د پولیو نظره لوړ خطر لرونکي ولسوالۍ په ګروپ کې راځي، ځکه بولدک پر نفوس سیمه ده. تګ راتګ د پاکستان د هیواد سره چې هغه مثبتې پیښې لري، مهاجرین بې ځایه شوي او کوچان د ټول دلې وسیږي. موږ یو وخت ډېرې پیښې درلودلې، ولې خوشبختانه یوه پیښه به بولدک درلودله. دا دې معنا لري چې زموږ پروګرام هم په ښه توګه سره ادامه لري او خلک هم همکار دي چې موږ یوه پیښه لرو. هغه هم که په وایي چې د 2018 څخه موږ ته راانتقال شوې ده په 2018 ده.
د سپین بولدک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې د واکسین له ټیمونو سره په هره برخه کې همکاري لري. د لوی کاریز د سیمې اوسیدونکو خدای نظر وایي چې یو مهال ځای اوسیدونکو د واکسین په ارزښت باندې پوهه نه درلوده، خو اوس یې په اړه معلومات زیات شوي دي.
تر پخوا خلک اوس ډېر شوي دي واکسین ته ډېر پام کوي، چې د مخه د جهالت شپې ولاړه چې خلکو واکسین نه کاوه، یو رقم بله کم تورونه به پر لګول. اوس واکسین دی ته معلوم شو چې دا واکسین صحیح شی دی، په دې کې تاواني شی نشته.
د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ داخلي بې ځایه سوي او کوچان هم ژوند کوي، چې د اوسیدونکو ماشومانو شمیر یې تر 200,000 زیات شول کیږي. روغتیایي چارواکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګزارن پر ضد د عامه پوهاوي د پروګرامونو په ترڅ کې سیمه ییزه اوسیدونکو ته د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل شوي.
اوس کوم د شاوخوا اطراف خلک ودا ته متوجه شوي دي چې موږ باید د خپل ماشومان ته واکسین ورکړو. واکسین ډیر امراض موږ څخه لیرې کوي او د پکې نو موږ دا کوم خلک چې اوس ودا ته ګرد متوجه.
بولدک د کندهار د شپږو سرحدي ولسوالیو لپاره مرکزی سیمه هم بلل کیږي، چې اوسیدونکي د ډیورنډ کرښې له پاکستاني لوري سره پراخ تګ راتګ لري. دغه راز د چمن او کلی عبدالله په سیمو کې هم د پولیو د ویروس موجودیت د کندهار روغتیایي مسولین د خپل ولسوالیو لپاره بیا هم لوړ خطر ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د افغان مهاجرینو د ښځو لپاره یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. زموږ همکار جمیل خان رپورټ را لېږلی، تاسو ته درورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا و افغان کډوالو شوزو ته د هنر زده کړې دغه مرکز د کوټي شهر په سټلایټ ټاون کې خلاص کړی دی. 15 کلنه خدیجه بیبي له تیرو درو کلو څخه په دغه اداره کې کار کوي، وایي چې د خپل کور اړتیا بي په دغه هنر باندې پر کوي.
یعنی کین وکړي زه شکر خپل زندگی زه خپل پېښلم، د ټول کور خرچه زه خپل پرې کوم. موږ دلته کوم کار سي ده لکه ټیکوزي وي سي دي کوشنان سي دي اپلیک کار ده پرسونه دي دا شین جوړو، بیا د موږ ادارې ته ورکو، بیا اداره خرڅي، بیا یې په اداره کې بیا پیسې مشترکه واغې پیسو باندې موږ خپل زندگی پیښو.
روزینه بیبی په دغه اداره کې وشوزو ته د هنر زده کړو تربیه ورکوي، وایي چې افغان کډوال شزي او انجونی په زیات شمیر باندې دغه زده کړې ترلاسه کوي.
زموږ د پاره موږ سره شپې افغانان شزي راځي او دوی ته شپې موږ کارونه ورشي. په دغه کارو کې موږ دوی ته کوشنان دي، ټیکوزي دي، بیګونه دي او اپلیک ورک ټیبل میټس دي او دغه رنګ فراکونه دي، افغاني کمیسونه دي، نور دارنګ کارونه دي. موږ دوی ته ورشي او دوی ډیر محنتي شزي دي او دې ډېر په مهنت باندې د مسره دا کار کوي.
احترین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دغه پروژې مشر دی، وایي چې تر اوسه پورې تر 350 زیات افغان کډوالو شزي او انجونی دلته په دغه مرکز کې په بیلابیلو شیانو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د وایي د دې پروژې لوی مرام دا دی چې افغان کډوال شزي پر خپل شو باندې ودرېږي.
او تر اوسه پورې زموږ 350 شزي افغان مهاجرین زموږ د لیټ ټرین کړي دي او ګردو سرټیفیکیټس هم ګورنمنټ اف پاکستان له طرفه دي. یونیسیار دا غواړي چې د افغان ریفیوجیز خپل روزګار په خپل وګټي او شپه معاشره کې با عزت ژوند تیر کړي.
د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سیوی توګي نه یوازې دلته بلکې د انټرنیټ له لوري د نړۍ په نورو بیلابیلو هوادو کې هم پلورل کیږي.
نو ورځې کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهار نه خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه www.pashtovoa.com باندې واوری موږ تاسو نه اجازه غواړو خدای پاک